السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته چې زه رضوان مرادی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې لپاره د نوي رئیس د ټاکلو پروسه نن ترسره شوه، ځینې جنجالونه هم پی پورته شوي دي. په همدې خبرونه کې جزئیات خپرېږي. دا هم اورئ چې طالبان وایي د قطر د مذاکراتو وم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو په اجنډا خبرې کیږي. تاسی زمون غکل ازادي رادیو اوري. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د هرات ولایت په اوبو ولسوالۍ کې په بازار کې د نن سهار وی چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا منلی چې د پنجشنبې په ورځ په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې په تېروتنه افغان پولیسو ته مرګ ژوبله وغوښتې او د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درېو میاشتو کې رالوېدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا منلی چې د پنځشنبې په ورځ هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې په تیروتنه افغان پولیسو ته مرګ ژوبله لاوختې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن په یوې خبر پاڼه کې وویل د ابتدایي موندنو له مخې د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره ناسم معلومات ورکړل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیوډ بټلر په هلمند کې هوایي برید کې د افغان ځواکونو په وژل کېدو خواشینی ښودلې. بټلر نن له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې د دې پیښې په اړه وویل
There was heavy fighting between the Taliban and the Afghan police.
هلته د افغان پولیسو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. افغان پولیسو له موږ څخه هوایي ملاتړ وغوښت. ناسمه اړیکه موجوده وه او داسې تفهیم شو چې ګوندې هلته یوازې طالبان دي. یو هوایي برید مو وکړ خو له بده مرغه په دې برید کې د طالبانو تر څنګ افغان امنیتي ځواکونه هم راغلل. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته د نهر سراج په ولسوالۍ کې په دې هوایي برید کې د شپږ سوه یو لوی د پولیسو د کنډک کمانډان سمنوال ګران حبیب په شمول نه پولیس وژل شوی او څوار لس نور ټپیان شوی دي. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبان ته هم په دې جګړه او برید کې مرګ ژوبله وخت خو کار شمیرې نه دی څرګند. د هرات ولایت په اوبو ولسوالۍ بازار کې نن سهار وی چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژلي او شل تنه نور ټپیان کړي. ځایي چارواکي وایي په ټپیانو کې د اوبو ولسوال رحمدین سرورزی او لس ماشومان شامل دي. دا دی ولسوالۍ د امنیه قمندان محمد رفیق الکوزی ازادي راډیو ته ویل چاودیدونکو مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو. دا وایي کله چې د اوبه ولسوال له کور څخه دفتر ته روانو د سرکوچه په سیمه کې د ولسوال د موټر د رسیدو پر مهال موټر سایکل کې خودل شوي چاودیدونکو مواد وچول شول. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی خو ډېر کله وسلوال طالبان پر حکومتي چارواکو دا ډول بریدونه کوي. د اوبه ولسوالۍ د هرات د مرکز په نږدې سل کیلومترۍ کې پرته ده او د دې ولایت یو له ناامنو ولسوالیو څخه ده. تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري. د روسي اقتصادي وده د روان کال په لومړي درې میاشتو کې رالوېدلې. د روستات په نوم د روسي د احصایې ادارې پرون ویل چې نه خالص کورنی عواید د 2019 کال په لومړي درې میاشتو کې د تیر کال د دې وخت په پرتله 0.5% وده کړې. دا په روسیه کې د 2019 کال له وروستیو راپدې خوا تر بل هر وخت ورو اقتصادي وده ده. هغه وخت دا فیصدي 0.3 وه. دا روسي اقتصادي اقتصاد وزارت په خاډنه خالص کورنۍ عواید او د فیصدي وده د 2019 کال په لومړی ربع کې 0.8 اټکل کړي وو. د روسي مرکزی بانک ویلي و چې دا وده به 1.5% وي. دا د ازادي راډیو ده. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس ماډورو وایي د حکومت استازي لا سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې اصولي ایجنډا جوړ کړي. ماډورو دا خبره په ناروی کې پرون وکړه. د ناروی حکومت تایید کړ چې د وینزویلا د حکومت لاستازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکیچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه کړي. پر ماډورو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. او نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پای ده. وار له مخه داسې اټکل شوی چې هالند، سویډن او استرالیا به مخکښه وي. د سندرو دغه کلنۍ سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلاري مدونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالۍ د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. ایروویژن سیالي لومړی ځل په 1956 کال کې په دې نیت پیل شو چې له نړیوالې دویمې جګړې وروسته اروپا سره بیرته یو موټی کړي. دا خبرونه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره د نن ورځې د رای ورکونې او د نوي رئیس په اړه اوري او د غرض دا هم اوري چې طالبان وایي د قطر د مذاکراتو وم پړاو کې به بیا هم د شپږم پړاو پر اجنډا خبرې کیږي. د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیا وایي چې افغان حکومت او نړیوال ځواکونه سوله غواړي خو طالبان جګړې ته مخه کوي.
Continue to reject peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan Defense Forces said they want peace. We say we want peace.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه لري خو دا پرمختګونه کافي نه دي.
امروز د بخشای مختلف از فولاد گرفته تا تولید سیم تا چاپ صدها ساحه دیگه سرمایه‌گذاری افغانستان سرنوشت افغانستان تغییر میده.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي په لوړ لګښت د بایومیټریک له اخیستل شوو دستګاو نه ګټه اخیستنه به راتلونکي انتخابات له کړکیچ او بحران سره مخ کړي. د هلمند چارواکي په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل خبره کوي.
لومړی باید دوی کومه سیمه چې نیسي د هغوی د سیمې دپاره کافي پولیس کافي د پوستې تجهیزات هغه باید خوندي سي بیرته تر شا رانه شي.
او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور نه دی چې په سیمه کې به کومه جګړه پیل شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا حقیقت څه دی او تاندې څانګې ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. نن د ولسي جرګې د ریاست لپاره د وکیلانو ترمنځ انتخابات وشول او ښاغلی رحماني د ولسي جرګې د نوي رئیس په توګه اعلان شو. د دې موضوع د جزئیات لپاره همداسې به زموږ همکار اجمل تورمان سره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب، د ولسي جرګې د نن ورځې د بهیر په اړه اوریدونکو ته وایست.
بله مراد صاحب، نن په ولسي جرګه کې د هغې ورځې دوه د چار پنجشنبې د ورځې دوه مخکښ کاندیدان کمال ناصر اسودي او رحمان الله رحماني دا دواړه د ولسي جرګې د ریاست لپاره سیالۍ ته ودرېدل. په دغه نن د ولسي جرګې غونډه کې 240 تنه حاضر وکیلان ول. کله چې دا سیالۍ سره شوې نو په دې کې 55 رای غلی اصولي وګټلې او 123 رای خاغلی رحماني وګټلې، چې په دې صورت باندې 50 جمع یو کس هم پوره نشو کړ. خو بیا ورسره د طبقاتو سره چې 240 رای استعمال کړي و، دې طبقاتو سره چې بیا 50 جمع یو حساب شول، دا سیالی به رحمان الله رحمانی وګټله او د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. په دې اړه د ولسی جرګې غړی نذیر احمد انفی وای
تصمیم تالار گرفته بر اساس آرای استعمال شده اعلان کرد. موفقیت آقای رحمانی بر اساس آرای استعمال شده که 244 رای استعمال شده بود و جمعیتش 123 می شد، رئیس بر اساس سو اعلان کرد، نه بنان آنچه در کمیته بحث کرده بودند.
نو مراد صاحب، ټاکل شوی چې په راتلونکي ورځ کې شاید هم سبا که څه هم د ولسي جرګې په غونډه کې نن په دې اړه څه وویل شول، خو د مرستیالانو او د منشیانو د ټاکلو لپاره هم ټاکنې ترسره شي. بله مراد صاحب،
د خپل د رحماني د سیال خاغلی اصولي لخوا دا نتیجه ومنل شوه، د هغې طرف نه خو مخالفت نه دی شوی
تر اوسه پرې. په دې اړه باندې ښاغلي اصولي خپل نظر نه څرګند کړی چې دغه نتیجه یې منلې ده که نه ده منلې، خو ظاهرا ده چې هلته د ولسي جرګې د موقت مشرتابه لخوا دغه نتیجه اعلان شوه. ښاغلي اصولي مخالفت نه ده خود لري تر اوسه پري
ډېر زیاته مننه دوستانو د ولسی جرګې د ریاست لپاره مو د ولسی جرګې د ورځې د انتخاباتو چې په نتیجه کې رحمان الله رحماني د ولسی جرګې د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی په دې اړه مو له اجمل تورمان څخه واورېدل تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ طالبان وایي د قطر د مذاکراتو اووم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو اجنډا تعقیبیږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د اووم پړاو خبرو نیټه مشخصه نه ده خو اجنډا یې معلومه ده په ورته وخت کې د افغانستان د نوې جبهې مشر انور الحق هدي وایي چې د سولې د خبرو غځېدل به د افغان سولې د چانس له لاسه ورکولو لامل وګرځي نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو
که څه هم د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو خبرو نیټه لا مشخصه شوې نه ده خو په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د خبرو په ووم پړاو کې به هم په دوو مواردو خبرې وشي ده د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا موارد یو له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او بل د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په توګه نه کارول دي په عین حال کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر غوایی طالبان تر هغه چې دغه دوه موارد نهایی نشي په نورو مسایلو بحث نه کوي
هیڅ شک شبه نشته چې طالبان تر دغه دوه مسایلو اخوا ته د مذاکراتو خبرو ته کده اوربند خبره ده کده بنجانو خلاصول دي کده حکومت په کمو کوي پاند خبر کول دي زما فکر باندې نور داخلي هغه وایي چې دغه دوی خبرې چې دي دا د ټول مذاکرات لپاره کلی ده نو کلی ده چې په لاس کې نیوي کول نه خلاصیږي
د ښاغلي اکبر غاب خبره هیلشته چې د امریکایي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اووم پړاو کې په دغو دوو مواردو هوکړه وشي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ شپږ پړاو خبرې وشوي په دغو پړاوونو کې تر دې دمه په څلورو مواردو خبرې شوي یعنې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارول د سولې بین الافغاني مذاکرات او اوربند زلمی خلیلزاد نن سهار یعنی د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي او د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي خو یو شمېر افغان سیاسون چې په مسکو کې هم له طالبانو سره لیده کاته درلودل نیوکه کوي چې که د دغو دواړو لورو ترمنځ خبرې نورې هم وغځېږي د افغان سولې چانس به له لاسه لاړ شي له دې ډلې افغان سیاستوال او د افغانستان د نوې جبهې مشر انور الحق احدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرته دغه موافقتنامه دوی په دغه خبرې زر نتیجې ته ونه رسیږي او موږ انتخابات ته نږدې شو یا انتخابات وشي دغه خبرو موافقت بالکل چانس یې د لمنځه ځي بیا به یو بل دور څه شروع کیږي او په بل دور کې هغه به بل قسم لوبه او بل چوکاټ به یو نوی خلق پسې د پکیږي په دې اساس باندې هر څومره چې دا خبرې وګدیږي او نتیجې ته نه رسیږي هغه را چانس
خغلی احدی دا هم وایي چې امریکایي استازي او طالبان نه پرته د وخت له لاسه ورکولو په مذاکراتو کې ټول موارد چیر تر ژره ورستی کړي چې د خبره له انتخاباتو وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
دا فیروزه عزیزی پر راپور کې مورې دل چې طالبان وایي د قطر د مذاکرات ووم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو د خبرو اترو اجنډا تعقیبیږي بلور ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکي د امریکایي ځواکونو مقامات وایي د طالبانو ډلې په مسلسل توګه سوله رد کړې او جګړې ته دوام ورکړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیوډ بټلر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې غواړي په همدې شیبه په دې هیواد کې وینې تویدنه بند شي د داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي خطر وباله تفصیل خان محمد سینز خبرو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هیلې زیاتې شوې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي طالبانو جګړې ته ادامه ورکړې او سولې ته نه ویلې ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیو بیتلر د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل متحده ایالات افغان حکومت او د افغانستان ټول خلک له طالبانو سره سولې ته تیار دي خو دغه ډله پر جګړې ټینګار کوي
The Taliban continue to reject peace. The Afghan people said they
were well Taliban د سولې ردول ته ادامه ورکړه ده د افغانستان خلکو تل ویلي چې سولې غواړي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سولې غواړي او موږ هم پر سولې ټینګار کوو او طالبانو جګړې ته دوام ورکړه ده مون غواړو جګړه همدانن ختمه او نه غواړو چې افغانان نور ووبجل شي. بتلر وویل هر ورځ په دواړو لورو کې په سلګونو افغانان وژل کېږي، خو اوس د طالبانو تلفات ډیر شوي دي. د وویل اوس هم جګړه روانه ده او افغان ځواکونه او طالبان یو د بل پر وړاندې په تهاجمي حالت کې دي. بتلر ټینګار کوي چې که طالبان د سولې خبرې ونه مني، امریکایي ځواکونه به پر وړاندې جنگ ته ادامه ورکړي. د امریکا او طالبانو استازیو د افغانستان د جنگ او تاوتریخوالي د ختمولو په هدف تر اوسه شپږ پړاو خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي د دغو خبرو په راتلونکي پړاو کې هیله منده ده چې طالبان له افغان حکومت سره د رسمي خبرو پیلېدو ته آماده شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وویل داعش سربیره پر افغانستان ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ دی.
Daesh is a very very dangerous threat not only to Afghanistan. It is.
Dabul Daesh yawaz da Afghanistan la par jidi khatar na de balki tole nade ta de bad tole nade andekhman wi mung bad Daesh par ulan de jang ta idama warku pade bar khake da Afghanistan de zwakunum latar gwaalo zaka zamun khashrikan de daga terroristi dale loy gwaakh de aw rikhi bad wistal shi
and they need to be rid of.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ستر استازي نیکولاس کی مخکې لدې د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې باید داعش پورې تړلې ډلې جدي ونیول شي، خو افغان چارواکو بیا بیا ویلي چې داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. په دې وروستیو کې د کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی چې په زرګونو کسان یې د خپلو کورونو نه بې ځایه کړي دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه درلودل، خو بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې زیات کارونه وشي. محمد اشرف غنی د شنبې پر ورځ په کابل کې د صنعت د اونۍ په لمانځغونډه کې وویل چې افغان دولت باید د هیواد د اقتصادي بنسټ په بدلون کې خپل رول ولوبوي. په ورته وخت کې یو شمېر صنعتکاران او سوداګر وایي د انرژۍ کموالی، د صنعتي پارکونو لپاره د مځکو نه ویشل او نه امنۍ هغه ستونزې دي چې حکومت تر اوسه ورته رسیدنه نه ده کړې. در نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر رپورٹ کې ورو.
د پانګې اچونې مدیریت افغاني کېدل، د کورنیو سلاکارانو په وسیله د صنعتي پالیسی چمتووالی، د پانګې اچونې په برخه کې پرمختګونه هغه څه دي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې درلودل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د صنعتي اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې دغو پرمختګونو ته په اشاره سره وویل د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې باید لا زیات پرمختګونه وسی.
امروز د بخشای مختلف
غواینن ورځ په بلابلو برخو لا فولادو نیولې سیم تر چاپ وسایلو عمرداري په برخو کې او په سلګونو نورو ځایونو کې پانګونې د افغانستان برخلیک ته بدلون ورکړي. هغه موارد چې خصوصي سکتور یې وړاندې سکړي ډېری حل شوی او یا د هواري په حال کې دي، خو دا ټول بسنه نه کوي. زه په رښتیا هم یاړم چې نن ورځ په هیواد کې د صنعت ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې زموږ صنعتکارانو لوی قدمونه اخیستي. ولسمشر په همدې مراسمو کې له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې خپلې ستونزې مشخصې کړي څو د حل یوه لاره ورته ولټول سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس د سیمې ځینو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو افتتاح، د چابهار بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه، چین، قزاقستان، هند او ازبکستان هیوادونو ته د ترانزیټي لارو رامنځته کول هغه پرمختګ ونه دي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې سوي دي. خو یو شمېر صنعتکاران او سوداګر د دوی د کارونو پر وړاندې د خندونو او ستونزو له امله شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وای د برېښنا او زیرمو د نشتون او پانګونې ته د زمینې د نه برابرولو له امله د کانونو په برخه کې شاوخوا 200 فابریکې له فعالیت نه پاتې دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او قانونو د خونې په خبره اوس مهال 280,000 کسان د ټول هیواد په کچه په 200 فابریکو کې په کار بوخت دي او 15 سکتورونه ځان بسیاني او نیمه بسیاني ته رسیدلي دي. د دې خونې مشر شرباس کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل د صنعت او پانګونې په برخه کې پرمختګونه کمرنګ دي. نوموړي د صنعتکارانو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې: هغه ویله هم په افغانستان کې له صنایعو د ملاتړ کومه پالیسي نه لرو. افغان صنعتکاران له قاچاق د زیرمو او د کریډیټ نشتون په کافي اندازه د معیاري برېښنا او نه لرلو سره مخ دي او دا ستونزه د دې لامل سوې څرنګه چې افغان صنعتکاران پر مخ لاړ سي او د خلکو توقع ترې ده هغه شان مخې ته نه ځي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزیر اجمل حمیدي چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و وویل په هیواد کې د صنعت او سوداګرۍ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هڅه دا ده چې افغانستان له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د صادراتو کچه له 600 میلیونه $1 میلیارد ته په کابل کې رسیدلې او په راتلونکي کې به دا کچه نوره هم لوړه سي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومټریک له اخیستل شو دستګاو نه ګټه اخیستنه به ګټه نه اخیستنه به راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وخت کمښت شته وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له ناظرانو بنسټونو سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دغه پریکړه کړې ده. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې دي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومټریک دستګاو پر اخیستو شاوخوا 600 میلیونه $1 میلیارد لګښت شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وزله هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسم مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومټریک سیستم نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکېچ ته یوسي.
افغانستان دولت تکر کې راځي دغه پریکړه او د قانون نقض ده او تاثیرات به دا وي چې یو خو د بې باوري کچه زیاته ده، څوک د ټاکنو پایلې نه مني. دا به بیا د بحران ډکې ټاکنې موږ تاسو لپاره منځ ته راوړي چې بیا به یې حلول او بالاخره پایلو منل دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست د غزنی د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په 6مه نیټه ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو د نوي قانون د 19مې مادې په 2م بند کې راغلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د انتخاباتو د چټکتیا او شفافیت لپاره تدابیر ونیسي چې د نوملیکنې او رای ورکولو کړنلارې پورې تړلې ټوله پروسه د الکترونیکی سیستم له لارې په خوندي توګه ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې وخت او امکانات کم دي، نو د جمهور ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره له سلا مشورې وروسته دغه پریکړه سوي. د دغه کمیسیون سرپرست ویان زبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ناظرو بنسټونو سیاسي عذاب او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو سره په دې اړه باندې متعدد ناستې ترسره شوې. دغه موضوع ټول دوی سره شریک شول او وروسته لغې د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات په کتو سره هر ډول فیصله چې بیا باندې کوي دوی ټول ته د منلو وړ.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل وایي چې له بایومټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا موږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. موږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې باید له بایومټریک وسیلې نه استفاده وشي ترڅو په ټاکنو کې د تقلب او درغلیو مخه ونیول شي.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاوو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګاوې نه وې رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
تاسیس من غاکل ازادي رادیو اوري او اوس هم په هلمند کې د امنیتي وضعیت موضوع راخلو. د هلمند چارواکي په یوشمیر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. کسم په یوشمیر ولسوالیو کمربندي سیمو کې د طالبانو بریدونه او تحرکات ډیر شوی دی، خو د هلمند چارواکي وایي طالبان د سیمو د نیولو توان نه لري. برعکس، افغان ځواکونه په ګڼ شمیر سیمو کې عملیات او په پخوانیو نیول شویو سیمو کې تصفیه پیل کړې ده. دا چې د عملیاتو پر مهال د خلکو غوښتنې بیا څه دي، په دې اړه نور حال زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې ورو.
په دې ورځ کې د هلمند په ناامنه او کمربندې سیمو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه او ډلې ایزې حملې ډیرې شوي دي. یوه د دې حملونو د جمعې په شپه د نارسراج او لشکرګاه ترمنځ د سرکار د ویلې اړوند د ټانکۍ پر پوسته د طالبانو برید و چې وروسته د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې چې د ملي پولیسو په ملاتړ هم سیمې ته تللي ول، ساهون 11 افغان سرتیر ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. د دې بریدونو سره هم د هلمند والی وایي طالبان په ټول هلمند کې د لویو بریدونو او عملیاتو توان نه لري. تورن جنرال محمد یاسین بیلګه د طالبانو د الفتح عملیات یاد کړ چې د ده په وینا له پیله معلومه نتیجه نه ده ورکړې.
عمومي وضعیت د تحلیل لپاره د بازو تاسو ته دونه ویل شم چې هغه کوم عملیاتي پلان چې دوی اعلان کړ هغې ته هیڅ نتیجه هم دوی ته لاس رانغله، یو حتی یو پوسته هم دوی په لاس ورنغی. برعکس، د امنیتي او دفاعي ارګانونو خپل د محارم او د خپل منطقو نه کلک دفاع وکړو، د دفاع په مقابل کې تعرضونه وکړه چې بعضې نقطې د مخالفینو د لاسه ونیوو. نو په هلمند په سطح کې د هغه منظم او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پلانونو او هوایي برودونو او همدارنګه د شپنی عملیاتو په نتیجه کې د دوی مجریات یا رهبری مختل شوی دی او ثابت مراکز او قرارګاوی نه لري. نو دمدې په خاطر فعالیتونه هم ضعیف شوی دی او زمونږ د کشفي ارګانونو تر تعقیب لاندې دی.
ولی ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو واړه عملیات د دې ولایت په ګرمسیر، ندلی او ګرشکل ولسوالیو کې روان دي چې تر دې دمه د معلومو مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې دامګړی په ګرشکل ولسوالۍ کې د هغه سیمو ته تصفیه عملیات روان دي چې کمربندي سیمو ته نږدې دي. ندالی او ناوا په بشپړ ډول د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي، خو د ګرمسیر، مارجې، ګریش، کواشیر او کجکي ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو سره دي. له دې جملې خانشین، دیشیو، مساکله، نوزاد او باغران ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي حکومت دې د عملیاتو پر مهال بیرته نیول کېدونکې سیمې وساتي. حتی الله افغان ازادي راډیو ته وویل خلک د هغه عملیاتو نه پوزې ته راغلي دي چې موقت دي او عام ولس د خپل کورونو او سیمو کډو ته مجبور کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې لومړی باید دوی کومه سیمه چې نیسي د هغوی د سیمې دپاره کافي پولیس، کافي د پوستې تجهیزات چې په هغه ځای کې دوی پوسته واچي، هغه امکانات چې د دوی سره که یو کیلومتر ساحه تر خپل پوښښ لاندې راولي که سل کیلومتره ساحه، هغه باید خوندي شي، بیرته تر شا رانشي، د عامو خلکو په کورو کې وانړي، خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي چې بیا خلک بیرته موږ ته راځي، موږ ته عریضې کوي چې زموږ په سرایو کې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، نه د سرای کرایه راکړې ده، نه مو د کوره وځي. نو څه چې امکانات دوی لري، که د یو کیلومتر ساحې د لري که د سل کیلومتره ساحې د لري، د هغو امکاناتو په شتون کې باید دوی ولاړ شي، عملیات وکړي چې څو هغه عملیات د تلپاتې عملیات وي چې بیا بیرته تر شا د ایران شي، هغه ساحه بیرته دښمن ته پاتې نه شي.
که څه هم د افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ موجود دی، خو د ندلی او ناوي ولسوالیو پر کمربندې سیمو د طالبانو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. کله کله د دې بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو یو شمېر پوستې په موقت ډول سکوت هم کوي. کتونکي وایي حکومتي سرتیرو ته چې تر بل هر وخت تشکیل خورا کم دی، په کار ده چې د مرکزي ولسوالیو او لشکرګاه سره د ناامنه سیمو کمربندونه مضبوط کړي او بیا د تشکیل د پراختیا سره په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. محمد الاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور نه دی چې په سیمه کې د کومه جګړه پیل شي. د ایرنا خبري اژانس په حواله محمد جواد ظریف د شنبې په ورځ وویل تهران کومه شخړه نه غواړي او نه هم کوم هیواد د ایران پر وړاندې د مقابلې خیال لري. د رویټرز په حواله صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي فکر نه کوي چې په سیمه کې دې کومه جګړه پیل شي، ځکه تهران کومه شخړه نه غواړي. د ایرنا دولتي خبري اژانس په حواله ښاغلي ظریف د شنبې په ورځ ویلي چې هیڅ هیواد د ایران په وړاندې د مقابلې خیال نه لري. په وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې اوج ته رسېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ د عراق پلازمینه بغداد کې د امریکا له سفارت دغه راز په اربیل سیمه کې له قنسلګرۍ څخه خپل ځینې کارکوونکي وایستل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چین ته د خپل سفر په پای کې وویل کومه جګړه به ونیسي، نه هم موږ کومه جګړه غواړو، نور هم دا نظر او خیال نه لري چې په سیمه کې دی د ایران په وړاندې مقابله وکړای سي. مخکې تر دې چې ښاغلی ظریف د جمعې په ورځ چین ته ولاړ سي، جاپان او ترکمنستان ته هم تللی و. په سیمه کې د کړکیچ په دوام په خلیج کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د تیلو پر ټانکرونو حملې سوې دي. سعودي عربستان ویلي چې تېرې یکشنبه یې د تیلو دوه ټانکرونه په نښه سوي دي. ریاض د ګاونډي هیواد متحده عرب اماراتو ساحل ته څیرمه دغه سوې پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده. تر دې مخکې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د قلمرو اوبو ته نږدې د سبوتاژونکو عملیاتو په لړ کې پر څلورو تجارتي کښتیو حمله سوې ده. په دې پیښه کې هم چاته مرګ ژوبله نه واوښتې. د امریکا متحده ایالاتونو هم تیره دوشنبه دغه پیښې سبوتاژونکي اقدامات بللي وو.
و امریدل چې د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي په دې باور دی چې په سیمه کې د سیمه کې به کومه جګړه پیل نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. متحده ایالاتو ویلي دي چې پر ایران پوځي او اقتصادي فشارونه زیاتوي، او ایران بیا وایي چې که چیرته پرې فشارونه زیات شي نو د 2015 کال د اټومي موافقې مهم موارد به چې یو پکې د یورانیم غني کول دي له سره پیل کړي. په دې اړه مو په خبرونه کې واورېدل. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او د غراس د څنګه خبرېږي. د خبرونې په جریان کې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو، او د خبرونې د خبري مجلې د نن ورځې د خبري مجلې په ترڅ کې به د افغانستان د وروستیو تحولاتو په خاص ډول د ولسي جرګې د نن ورځې د انتخاباتو او د غرض چې د ریاست لپاره یو شول او د غرض په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ویاند د څرګندونو جزئیات واورئ. خو اوس له فیروزي عزیز څخه سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان کرکټ ملي لوبډله د سیالیو لپاره له سکاټلند نه د ایرلند لور روانه شوه. د دغه بورډ د پراختیایي چارو مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله به په ایرلند کې هم 250 ورځې لوبې ولري.
دو مسابقه دره همراي ایرلند
له ایرلند سره به دوه لوبې وشي چې یو به سبب یو بل به د می میلادي میاشتې په 20مه د هغه وروسته به دا لوبډله انګلستان ته ولاړ شي.
ښاغلی عبدالرحیم زای وایي په نړیوال جام سیالیو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 20مه نیټه ترسره کیږي، له پایل مخکې به افغانستان دوه تمریناتي لوبې له انګلستان او پاکستان سره هم ولري. تر دې وړاندې افغانستان په سکاټلند کې د دغه هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سره 250 ورځې لوبې درلودې، خو یوه لوبه یې د باران د ورښت له امله لغوه او بله یې له سکاټلند څخه یووړه. د غور ولایت د بدني روزنې او ورزش مسؤلین وایي نن د فوټسال، هندبال او باسکټبال لوبډلو ترمنځ د رمضاني جام سیالیو لپاره په چاچاوني وشوي. د دغه ولایت د بدني روزنې فدراسیون مشر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د په چاچاوني وروسته به دغه لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالیو ډګر ته ځي.
د دغه فدراسیونونو د مشرانو، لوبډل مشرانو او لوبغاړو په حضور دا په چاچاوني وشي چې د همدې په چاچاوني له مخې به دغه لوبډلې سره لوبې وکړي.
دا نوموړي په خبره دا سیالۍ به سبا یعنی د یکشنبه په ورځ د دیارلس فوټسال لوبډلو، څلور هینډبال او څلور د بسکټبال لوبډلو ترمنځ په غور ولایت کې پیل شي. او ټاکل شوی د یوونتوس فوټبال لوبډلې روزونکی میسی میلانو الګری د یوونتوس سیالیو فصل په وروستیو کې دغه لوبډله پرېږدي. د ایټالوي کلب په خبره د یوونتوس فوټبال روزونکی میسی میلانو الګری به د 2019 او 2020 کال فصل سیالیو کې به انوي. له هغې وروسته چې دغې لوبډلې پرتګالي ستوری کریستیانو رونالدو د تېر کال په اوړي کې له ریال مادرید لوبډلې یوونتوس ته وګماره، وایي نه شو کړی چې د اروپا د اتلولۍ جام سیالیو کې بریالی شي او لوبه یې اژاکس لوبډلې ته بایلوده. تر دې وړاندې یوونتوس اتلس بریالۍ لوبې کړې دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
سلامونه. تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې که له امریکا سره یې اړیکې نورې هم ترنګلې کېږي نو دوی به افغان کډوال له خپلې خاورې ویستلو ته اړ کړي. د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې د دې تر څنګ په افغانستان کې د داخلي کډوالۍ پر ستونزو او مشکلاتو د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د رسنیو له مسؤل عبدالباسط انصاري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم، هیله ده دا خپرونه را سره تر پایه واورئ. ډېره زیاته مننه انصاري صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې د ایران له مسلې نه کو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوم ورځې وړاندې څرګندونې درلودې چې که چیرې امریکا په دغه هیواد باندې تحریمات زیات کړي نو دوی به افغان مهاجر له دغه هیواد وباسي او غوښتنه به ترې وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. لږ تر لږه تر درې میلیونه درې نیم میلیونه افغان مهاجر کډوال په ایران کې همدا اوس ورځې شپې تېرې، دوی که افغانستان ته راځي دلته څه بندوبست څه ترتیبات ورته د مهاجرینو وزارت له لورې نه نیول شوي دي؟
که چیرې د امریکایانو او د ایرانیانو روابط د فشار لاندې راځي او دوی تغییرات راځي نو افغانستان حکومت او مخصوصا د کډوالو چارو وزارت په دې هکړه که مشخص هغه نه لري چې مداخله وکړي، او که چیرې د افغانستان حکومت امریکا سره او ناتو ممالکو سره خیال کې لري دوی د ایرانیانو پر ضد هیڅ کله به اغیزه ونه کړي، او د افغانستان سیاست دا دی چې نور ګاونډیو سره علل خصوص ایران سره او نور ممالک سره خیال کې ولري او یو دوستانه او صمیمانه روابط ولري. نو که چیرې درې میلیون افغانانو باندې فشار راوړل سي او د ایران د حکومت له خوانه دا یقینا ویلی شو چې که چیرې درې میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستن شي د یو غټ بحران باندې یوازې کډوال چارو وزارت نه بلکې ټول د افغانستان حکومت په یو غټ بحران باندې اخته کیږي. نو موږ امیدوار یو چې دا اقدام ونی کی او د ایران حکومت هم دا اقدام انشاءالله چې هیڅ کله به دا اقدام ونی کی. تاسو ټول خبر یاست چې پس له دغه سرګندونه د پوهنتون د استادانو له خوانه او د محصلینو له خوانه او د ټول د ایران د خلک له خوانه دغه خبرې محکوم شو، او دوی هیڅ کله به دغسې اقدام او داسې عکس العمل خپل د خلکو پیشبینی نشي کولای.
انصاري صاحب، تاسو یادونه وکړه چې یو احتمال دی او شاید دغسې یو اقدام ایران ونه کړي، خو که بیا هم وشي دغه دا ډول یو کار وشي، افغان حکومت په ځانګړي ډول د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې دپاره څومره آمادګي لري؟
سکال کې هم او پروس کال هم ځینې افغانان یوازې د ایران څخه نه، د ټول د هیوادونو نه، د اروپایي ممالکو نه، د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلي دي او برگشت کړی. خب هر کال موږ آمادګي لرو په زرګونو افغانانو بیرته چې افغانستان ته راستنیږي دي، په پروس کال او په نور کالونو کې. که چیرې دغه اقدام وسی، یو مشکل یو ستونزه شته دی چې درې میلیون افغانان یو ډیر بزرگ مشکلات رامنځته کوي، مخصوصا د کډوال وزارت په وړاندې. او که چیرې دا په تدریجي توګه د ایران نه بیرته راستون سي افغانستان ته لکه نور کالونو په پرتله، دا به مشکلات کمیږي. او که چیرې یو ځای توګه دا درې میلیون افغانستان ته هغه په اجباري توګه دیپورت کیږي او په زوره شل کیږي او افغانستان ته راځي، دا غټ مشکلات دي. نور مؤسسونه چې په کډوالو چارو وزارت چوکات کې هغه خدمت کوي، یوازې دغه وزارت نه، د مؤسسات او نور حکومتي چارواکي هم په مشکلات باندې اخته کیږي چې دا بیا نور مشکلات هم رامنځته راوړي.
که ایران دغه تصمیم ولري د افغان حکومت غبرګون به څه وي؟
یوازې کډوالو چارو وزارت، موږ چې د کډوالو چارو وزارت په اړه خبرې کوو، د شپږ نیم میلیون زموږ وطنوال چې په بهر کې اوسیږي او تقریبا د 2002 کال تر اوسه لس میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستون شوي دي. د کډوالو چارو وزارت د میلیون وطنوالو
یو نماینده ده او خدمت گزار ده چې ټولو ته خدمت کوي او علل خصوص مهاجرین ته او بیجاسی و کسانو ته او په ایران کې چې کوم افغانان اوسیږي او بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او علل خصوص که چیرې په اجباري توګه افغانستان ته راځي نو کوشل سي د ایران نه خو متفاوته به تفاوته به پاتې نشي یوازې د کډوالو چارو وزارت نه بلکې ټول د افغانستان حکومت به تفاوته نه پاتې کیږي دوی خپل مسؤلیت کوي چې بعد د افغانانو د مهاجرینو او د کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راځي دوی ته د خدمت وکړي او د ستونزو ته رسیدګي وشي
انصاري صاحب که دا اوس چې د امریکا او د ایران ترمنځ پر روابط ترنګلي حالت ته رسیدلی دي او په ایران باندې اقتصادي بندیزونه د زیاتېدو په حال کې دي ستاسو معلومات څه دي چې په ایران کې میشت افغان کډوال له څومره مشکلاتو سره مخامخ دي او دغه تحریمونه په ځانګړي ډول په ایران کې په میشتو افغان کډوالو باندې څه تاثیرات لري د تر اوسه پورې
خب خامخه کچیر د امریکا له خوانه د ایران حکومت باندې او د ایران د خلک باندې اقتصادي تعزیرات راځي او نظامی تعزیرات راځي او ځین نور تعزیرات د یوازې د ایران د حکومت باندې تاثیر نه کوي د ټول د ملت د ایران باندې تاثیر کوي اولته ډیر میلیون افغانان هم اوسیږي او وی باندې هم تاثیر کوي لکه د اجناسو چې قیمت جکیگی او فقر رمنستکیگی او بیکاری رمنستکیگی اوی التکار کهی فعالیت کهی پیشتماعی توگا لکه اوی تکسیرانی کهی اوی دکانداری کهی او نور شغل چلری دو طول بانده او مشکلات پیدا کهی خام خام
بله مسئله تاسو مخکیم یادونه وکړه چې په تیرو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو نه افغانستان ته کډوال راستانه شول په ځانګړي ډول د پاکستان نه زیاته برخې له پاکستان نه جوړوله خو یو انتقاد دا موجود دی چې له پاکستان نه راستانه شوي کډوال او په ټوله کې د نورو هیوادونو نه راستانه شوي کډوال په افغانستان کې لږ تر لږه دوی ته یوه نمره ځمکه هم ورنکړل شوه د اوسېدو دپاره او په زیاتره ولایتونو کې دا کډوال بیرته ستانه شوي دي د پاکستان یو شمېر ښارونو ته دا خبره څومره رښتیا ده
مطابق دی فرمان دی رئیس به جمهور دی زمیک ویشل پنسیو خب پروسه کال نوی فرمان صادر سوی دی دی محترم جمهور رئیس لخوانه یو سل سلاروم او دی رئیس و پینزم فرمان بنده تعدیل سو دیگه پروسیجر تکمیل سوی دی دی کدوال و چار وزارت به همکاری خاروالی دی کابل او د کرنی وزارت د شهرسازی وزارت دغه ادارو په همکاری او په همغږی پروسیجر تکمیل شوی دی او امیدوار یو چې جلالت ماب جمهور رئیس به مجددا دغه هدایت صادر کړي مونږ آماده یو چې په سکل کې ان شاء الله په دوه درې میاشتې وروسته د ځمکې ویشل پیل کړو
یعنې تر اوسه پورې ځمکه نه ده ویشل شوې مهاجرینو ته د اوسېدو دپاره لږ تر لږه یوه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې
ورکړل شوې وو په نور کالونو کې لکه په ننګرهار کې په بلخ کې بغلان کې په کابل کې اوس موږ په کابل کې باریکاب ډېر ځمکې خلکو ته ویشل شوې وو په سږ کال کې لکه ډېر مشکلات ستونزې شته دي کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنه کیږي تقریبا 10 میلیون افغانان افغانستان ته راغلي دي او دون از مکه مونږ نه لرو لکه زمونږ وطنوال د کندهار او د بدخشان او د نور ولایتونو هم چې په کابل کې غواړي چې اوسېږي دوی تقاضا لري چې باید په کابل کې ورته ځمکه وشیل سي د په کابل کې ډېر یو غټ مشکل ده خب هر څوک چې افغانستان ته راستنه کیږي د هغوی قانوني اسناد د مهاجرت چې لري د یونیسیار لخوا نه هغه تایید شوي دي د وی بررسی کیږي د هماغه د ولایت لخوا نه چې موږ هلته نمایندګي لرو عملیات لرو عملیات د مهاجرین ده او ریاست ده دوی به تای مراحل کیږي او په خپل ولایت کې باید ځمکه واخلي نو په څه کال کې ان شاء الله امیدوار یو چې مکو
پروان کال کې 2019 کال له پیل نه راوروسته اروپאי ملکونو ته غیر قانوني مهاجرتونو کې زیاتواله راغله د تیر کال په پرتله باندې کمواله راغله د څنګه
د غیر قانوني توګه د کډوالو چارو وزارت دونه ارقام په لاس کې نه لري چې سور افغانان خلاف د قانون تللی لکه شپیزي شپږ مونږ ته اول نه راکې ورځ چیزی مونږ ته اول نه راکې خود خلاف د قانون زینو د قاچاقبران لخوانه قاچاقبر خو خلاف د قانون هر وخت ازلی وغالي دوی د افغانستان یو ځای زی او بل نور ممالک ته دوی دون ارقام مشخص ارقام د وزارت لخوانه کوم ارقام تر لاسه کړي
د روسي پښتون په توګه داخلي کډوالۍ په افغانستان کې ولاغ سنځونه د چي افغان حکومت سره مخامخ دي د 13 کلونو په پرتله باندې سکه له داخلي کډوالۍ مات څنګه د خلکو سنځو ته سمره رسیدنه شوې د تر ډیره شکایت دا موجود دي چې داخلي بيزای شو سره لکتر لګه دی وي سرپناه مرسته هم نکې کې دوی په سنځو مشکلاتو کې ژوند تیري
د کډوالو چارو وزارت سره ځین غیر دولتي او بهراني مؤسسات همکار ده چې بشري کومکونه بيداسي او کسانو ته ویشل کیږي لکه په یو نه وړاندې د سعودي عربستان لخوانه شل زرو کورنۍ ته د خوراکي مواد ویشل شو هغه هم د یو میلیون ډالر په قیمت د هر یو کورنۍ ته 50 ډالرې لکه وړه او شکر او دا شان شل زرو کورنۍ ته د بیلابیلو ولایاتو په شفافیت توګه ویشل شو چې د افغانستان د لوی ولایات لکه کابل بلخ کندهار ننګرهار او هرات باندې دغه لړې اوس هم ادامه لري او یونیسیار دبلیو اف پی او آی او ایم او ځینې دولتي ادارو په مرسته لکه جمعیت هلال احمر او ځینې نور ادارو په مرسته د کډوال چارو وزارت اوس هم زرګونو په لسګونو زره بیزاسي او کسانو ته بشری کومک ویشل کړی دی او اوس دغه لړې اوس هم ادامه لري لکه بدخشان کې په پنشیر کې په بغلان کې په کندوز کې او متاسفانه پر اوسا کال د طبیعي حوادثو مشکلات چې رامنځته شو په غور فراه او ځین نور ولایتو کې یو غټ مشکل رامنځته شو چې په زرګونو زمونږ وطنوال بې ځایه شوي وو هغوی ته هم ځینې مرستې رسول شوي دي خو اوس هم ستونزې شته دی دا مونږ نشو رد کولی ستونزې شته خو مونږ متعهد یو چې نور ټولو ته هم دغه مرستې ترسره کړو او کومکونه وشي
د تیر کال په نسبت باندې په داخلي کډوالۍ کې زیاتوالی راغلی که کموالی
تر اوسه خو کموالی راغلی دی دا مونږ وګورو چې بیا وروسته چې نور څو میاشتې پاتې دي دا خو مونږ اوس په درې میاشتې د 2019 کې قرار لرو وګورو چې څه کېږي که چیرې د حوادثو د طبیعي حوادثو نه بغیر مشکلات د امنیتي کم شي مونږ متيقن یو چې دا ستونزې به نور هم کم شي
ډېره زیاتمنه انصار صاحب
مننه ژوند
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو مسؤل عبدالباسط انصاری و چې د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې زموږ پوښتنې ځوابولي مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي تر بیا د الله په
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدمی یې وړاندې کوم
په افغاني ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي دوی د چشپه ورځ خولی تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځواني په درشل قدم ږدي دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه راته کوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدې شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په دغه مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل تعلیم وکړي، درس ووایي. په ډېر مشکلاتو باندې چې د دنیا ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردې نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونه پیژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پیژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت پیژندلې وي، کار یې کړی وي، خنوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري یا ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنۍ باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلې، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلې وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، دا کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي، په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ له خوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سم رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو شکل دی هغه و حسوی چې دغه په ذهن او په روح روان منفی تاثیر ونه کی.
د ایوی شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید لډیر کم عمر څخه د ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګ یې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره امداده خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم ا د دې اوس نو وخت کې خپل کاری محیط کې را سره شریک کړي دي ته وړ وړ کار نور کوم. لاول می د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره خپل پیدا کړي سی خپل مصاریف دي کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړي. زما په نظر مو که غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاریف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال د منځ کې یو لوی دلیل نیم د مالی استقلالیت نه لري. په ټوله کې یا په نارنه وبستوي یا د کور په مسیرانه وبستوي یا په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړې کیږي، نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید د فکر وکړي تو ک زده کړې کوي پانتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولري، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپل سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په خکولو کې باندې نه اخلي، هغه چې د خپل کورنۍ د اقتصاد پر غوولو کې باندې نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپل کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او خکولو کې فعال رول درلودای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته را بولم.
پایمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی هغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوس کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لارته خپل کارونه مخته بودي. خو بعد ځوانان هسته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي، همو شوتاسي چورتاوي چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک مشته مسؤل دي چې موږ مصارف وګالي کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. داسې ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلاد اسما په فکر داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی تر اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړ کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی، دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار وکړي خپل په شو ودریږي.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډ نه اخلي، امرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
هاول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه شي خپل کار ته اوسې پرېږده اوس خو موږ یو سره کومک کوو بیا څنګه. دا خپله یو ډیر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه وو چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې په ټولنه کې په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره څوک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکوي یا استخدامي مو، نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کیږي، یعنې کولی شي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، تا هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده ازادی رادیو.